ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل یو سات خبرونه کې دا او فټک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو ته د خیبر قبایلی سیمې د سوکرات په اړه معلومات ترکو. دا سوکرات سوک ته تاسو به په دې راپور کې واوري. اوریدونکو تاسو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړئ. همدا اوس ډاونلوډ کړئ. د اغه د لاري تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه په صفه او رونه توګه اوریدئ شئ. او د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو واتس اپ فیسبوک انستګرام او ټوئیټر ته هم ورتلئ شئ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالب او تستا سلا سرسای لا زیات آسان شي.
د مشال رادیو بلابل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوس راځو خبرونه ته. او لکه څنګه چې په سر کې تاسو مونږ وی د خیبر سوکرات لالزاده ناظر شینواری دا د خیبر قبایلی سیمې اغه شاعر دی چې ډیره شاعران چې دغه قبایلی سیمې راوتی دي د په شاګردانو کې راځي او هم له دې وجه د تا د خیبر سوکرات ویل کیږي. لالزاده ناظر شینواری نور هم ډیر ځانګړتیا وی لري او په دې راپور کې به تاسو واورئ چې د سوک دی د لالزاده ناظر شینواری کار څنګه دی او ولې دته د خیبر سوکرات ویل کیږي. دا راپور راشد خټک جوړ کړی دی او د راپور په منځ کې به تاسو موسیقي هم اورئ.
لالزاده ناظر شینواری ته د خیبر سوکرات ویل کیږي ځکه چې په خیبر کې د یو سو کسانو نه علاوه د نوي دور نور ټول شاعران د هغه شاګردان دي. ناظر شینواری رسمي زده کړې نه وکړي خو لیکل او لوستل یې نه صرف کولشول بلکې خطی هم ډیر ښکلی وو او مطالعه هم ډیره پراخه وه. د لیکوالانو او شاعرانو نه علاوه عام اولس به هم ترې زده کړه کوله. د رسمي زده کړو نه کولو باوجود هم په پولیټیکلای کې د محرر او ارزنویس په توګه کار کړی دی. ناظر شینواری د کال 1919 د فروری په میاشت کې د لنډیکوتل یعنی لوارګي د شینوارو په خوګاخیل تپه کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې عمر خان او د نیکه نوم یې انار خان و. لیکوال او شاعر ډاکټر کلیم شینواری چې د ناظر شینواری زوی هم دی د هغه د زده کړې او مطالعې په اړه مشال رادیو ته وویل.
ستاس خبر بیخی سمالا زما والد صاحب در رسمی تعلیم نه محروم پاته و بالکل در مدرسه یا سکول مخی هم نو لیدلای. پخپل یو شعر کی هم ویلی دی چه ما در دنیا مدرسه لست نوا ما در دنیا مدرسه لست نوا امتحانونو دی پا ما و لستا.
لیکوال او د پښتو استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی چې د ناظر شینواری د شاګردۍ ویاړ هم لري مشال رادیو ته وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې ناظر شینواری د خیبر د لوی لوی شاعرانو استاد دی.
ناظر شینواری د خیبر د ډېرو شاعرانو استاد دی په دې کې هیڅ شک نشته دی. د ناظر بابا په باره کې د هغوی استاد د هغوی ماما امیر حمزه خان شینواری وایي چې زه به دا وایم چې ناظر پورا یو د فکر مکتب دی چې د خیبر اپریدینه واخلا تر خپل زامنو شفیق شینواری او کلیم شینواری پورې په خیبر کې د غزل یو نوی مکتب پیدا کړی دی. او په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې ناظر شینواری یعنی کومو ګورو خاطر اپریده، خیبر اپریده او کیوم کوثر اپریده، دا ټول شاعران وفات شوی دي. او دا مطلب دی چې د ناظر صاحب اولنی شاگردان وو، خو دا ټول شاگردان پہ ویاړ کوي یادوی. لکه د مثال په تور بزا د یو دوو شاعرانو شیرونه ستاسو سره یا دریو شریکم، ډله د ناظر کې چې شامل شولې منظوره، ډله د ناظر کې چې شامل شولې منظوره، نوې شاعری نوې فکرونه راټوکیږي. او حسین ساحل سے وای چې د ساحل غزل هل رنگینا شوه، د ساحل غزل هل رنگینا شوه چې کلا لناظر لاس نیوي وکړو. ناظر شینواری له خدای پاک یو ډېر رسا ذهن ور کړو، ډېر د بلاغت او د فصاحت نه ډک فطرت او طبیعت یې وو. او بیا که رښتیا را باندې وای نو داسې پوهېدو په دې شعر باندې، په دې غزل باندې، په دې نظم باندې چې بیخی د شاعر د زړه ژورو ته به کوشو، د هغه د زړه د ژورو نه به هغه مقصد، هغه جذبه را بهر کړه چې کومه به شاعر غوښته چې زه دې اظهار وکم. نو په دې وجه باندې چې کوم دی د ناظر صاحب خواته بیا ډېر شاگردان تلل.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناظر شینواری ته د خیبر سقراط ولې ویل کیږي، اسلام آباد کې د قیر اعظم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته ویل.
ګران راشد، دا سیدا چې د ناظر شینواری صاحب په اکلا دغه یو رای وا چې دا د خیبر د شاعرانو استاد دی، نو دې کې شک نشته چې د خیبر د ډیرو لویو شاعرانو استاد پاتې شوی دی. او په دغه پس منظر کې مراد شینواری صاحب ناظر شینواری ته یو نوم هم ورکړی و، د خیبر سقراط. او بیا د مراد شینواری صاحب موقف هم دا و چې سقراط هم د خپل دور رسمی تعلیم نو کړي او ناظر صاحب هم نو کړي. سقراط کدا افلاطون او ارسطو غوندې شخصیت د شاګردانو په حیثیت پیدا کړ، نو ناظر شینواری د خیبر او ساحر او د خاطر غوندې شخصیت د شاګردانو په حیث پیدا کړ. او بل قدر مشترک پکې دا هم دی چې څنګه به سقراط د ایتنز پر لارو کې او په بازارونو کې خلک تر ټول شو تپوسونه به کول، پوښتنه به کولې، بحثونه به کول، نو د ناظر شینواری ژوند هم دغه سی و چې د لنډی کوتل په بازار کې په ګنټو ګنټو به د ناظر صاحب نه نه صرف شاعرانو او ادیبانو بلکې عام خلکو به هم د هغوی نه په مختلفو اړخونو کې سوالونه، جوابونه او تپوسونه کول، او ناظر صاحب په ګنټو ګنټو هغوی سره مصروف و په جوابونو ورکولو کې. نو په دغه مناسبتونو هغوی ته د خیبر سقراط لقب هم ورکړی شوی دی د مراد شینواری لخوا. او دا به ډیرو کمو خلکو ته پته وي چې ناظر شینواری د حمزه بابا سره اوږده نشستونه کړي دي. د حمزه بابا سکه خورای وو او د حمزه بابا حجرې ته به په هر ورځ تلو، او د ماخام نه د شپې تر یولس دولس بجو پورې به د حمزه بابا سره د ناظر بحث، مباحثه او نشستونه کېدل. بیا تاسو وګورئ، د خاطر افریدی نه علاوه خیبر افریدی ډېر لوی شاعر دی، د ناظر بابا په شاګردۍ کې دغه مقام موندلی دی. زینت شاه ساحر افریدی چې خپل نوم یې زینت شاه و، ساحر صاحب ډېر لوی شاعر دی په موسیقي او ترنم کې هم، په کتاب کې هم، د ناظر بابا د اصلاح له مخه دغه مقام ته رسېدلی دی. او دغه شان چې د هغوی نه پس کوم شاعران دي، که مونږ مقدر افریدی واخلو، که مونږ تاثیر صاحب واخلو، که ځینې نور په خپله شفیق او کلیم چې د ناظر صاحب زامن دي، د هغوی په شاعرۍ باندې د ناظر د استادانو نظر هغه برکات پراته دي.
نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل چې ناظر شینواری د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری خوریای او شاګرد وو، نو د هغه ډېر اثرات په پرې خامخا وي. ناظر شینواری خپل رنگ او انداز هم لري.
راشد صاحب لالزاده ناظر شینواری بابا پخپلوی کې دستر امیر حمزه خان شینواری خورایې کې دو. مونږ چې د خیبر مکتب فکر خبره کوو، نو د دې مکتب شروع هم د دې درنې علمی او ادبی کورنۍ نه کیږي. د حمزه شینواری پخاله کې مراد شینوارې وزګېدو چې د پښتو جدید غزل یو ځان لا بل انداز لري، او د ناظر شینواري په کور کې شفیق شینواري، ډاکټر کلیم شینواري ترګې پرانستې چې تر ډېره حده پورې د خپل پلار ناظر شینواري په رنگ کې رنگ دي. ولې عجیبه خبره دا ده چې مراد شینواري ځان نه یو بل رنگ او بل انداز لري. کتا سو د دې سلور واړو سترو شاعرانو کلامونه په ځای ولولې نو ښکارا فرق به درته محسوس شي.
کره کتون کې او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې ناظر شینواري د پښتو شاعرانو په روزنه کې په رښتیا معنی د یو استاد حق ادا کړی دی.
خټک صاحب ناظر شینواری دی خدای وبخي. ناظر شینواری د حمزه بابا خوره وو. کله چې حمزه بابا وفات شو یو غونډه جوړه شوې وه په جم کې، سټیج چارې خیبر اپریدی پر مخ بیولې، زه او تم هلته ناست وو. نو هلته د حمزه بابا تصویر لګېدلی وو او ارواښاد ناظر شینواری د حمزه بابا مرثیه لوسته. نو ا تصویر ته چې مونږ کتل او ناظر شینواری ته هم کتل، داسې ښکارېدل لکه چې یو کس وي. څېره د حمزه شینواری غوندې وه، او هغه مرثیه خو نوره زمانه هیره ده، خو دومره راته حافظه کې پاتې ده چې یو دوه مصرې پکې داسې وي چې ویلی هېڅ نشم، زه هم هېڅ لیکلی نشم، د زړه جوارو ته بیخي ورکوزېدلی نشم. او ناظر شینواری ته مراد شینواری د خیبر د سقراط لقب ورکړی و. سقراط هم نالوستی و او دیم نالوستی و، خو سقراط هم ډېر لوی لوی شاګردان درلودل د افلاطون غوندې، او ناظر شینواری هم ډېر شاګردان درلوده. خیبر افریدی د ده د شاګردانو نه و، خاطر افریدی د ده د شاګردانو نه و، دغسې نورې ډېر شاګردان درلوده او د هغوی په شعرونو کې اصلاح کړې وه. نو ځینې خلک شاید دا ووایي چې په شاعرۍ کې استاد ته ضرورت نشته، خو نه، استاد ته ضرورت شته دی چې د هغې تلازمات، د هغې تشبیهات، د هغې استعارې جوړې کړي، او شاعر په دې وپوهی چې دا مصره داسې نه وه لیکل په کار، داسې لیکل په کار وه. مونږ که پر اردو کې وګورو، داغ دهلوي د ډېرو شاعرانو شاعر پاتې شوی و، تر دې چې د علامه اقبال استاد هم و داغم ځینې غزلې اصلاح کړې وې. نو دا په شعر و شاعرۍ کې استاذي ډېره ثمر بخشي، ډېره ګټه رسوي شاعرانو ته، او دا ګټه د خیبر شاعرانو ته رسېدلې وه. او ناظر شینواری دې خدای وبخي، د خیبر په مکتب کې د حمزه بابا نه راورسته د ټولو نه لوی شاعر و. د پښتونولۍ خبرې وي، رومانیت و، تصوف و، پکې دا ټولې خبرې د ده په شاعرۍ کې وي. د ده که رښتیا خبره وکړو، څومره چې حق دی دومره دی نه دی پیژندل شوی لکه څومره چې نور شاعران پیژندل شوي دي. نو که څوک د خیبر په شاعرانو باندې کار کوي، نو زه هیله لرم چې په ناظر شینواری باندې کار وکړي او دا خلکو ته راوسپړي چې ناظر شینواری څومره لوی شاعر و. د دې تر څنګه ناظر شینواری افسانې هم لیکلي دي، ډرامې هم لیکلي دي، چې په دې ډرامو کې قامي رنګ، د پښتونولۍ رنګ دا پکې جواد دی. دغسې فکري لحاظ سره ډېرې ژورې خبرې لري، فلسفیانه ډیالوګونه لري. نو دغه رنګ هم درلوده. د نثر نگار په توګه باندې دومره نه دی مشهور شوی، خو که سړی وګوري نو دا لوی نثر نگار هم و.
خاکه نگار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رادیو ته وویل چې په پښتو ادب کې ناظر شینواری د حمزه د مکتب تر ټولو مهم شاعر دی.
ناظر صاحب د حمزه د مکتب د ټولو نه اهم او بنیادی غړی دی، ځکه چې حمزه صاحب چې کوم خلک پیدا کړی دی او داغه په غزل کې داغه پیروي کوي، نو د ټولو استاد چې دی هغه لالزاده ناظر صاحب. او د استاد دپاره د ټولو نه لوی خبره دا وی چې داغه په شاګردانو د کم کم مقام خلق دی. لکه که مونږ داسې وګورو، امام ابن تیمیه رحمت الله علیه چې دا په دې وجه باندې ډیر زیات مشهور سړی ګڼلی شي چې د امام ابن کثیر او امام ابن قیم غوندې لوی لوی عالمان او فاضلان پیدا کړي دي، چې دوی بیا وروسته ډېرې علمي کارنامې کړي دي او د خپل استاد نوم یې روښانه کړی دی. که مونږ وګورو د لالزاده ناظر صاحب په شاګردانو کې خیبر افریدی، خاطر افریدی، ساحر افریدی نور داسې راځه راځه ورپسې اسلام تاثیر افریدی او داسې راځه قیس افریدی دا وروستی کس چې کومو لږ غوندې اوس یو کال نیم وړاندې وفات شوی دی مقدر شاه مقدر صاحب تر دې پورې یعنی په خیبر کې چې څومره نامی ګرامی غزلګو شاعران دي نو دا تقریبا ټول د لالزاده ناظر صاحب شاګردان دي په دې وجه باندې دا ټول نه د دې نه کومو د ادبی مقام متعین کو نو دا ډیر لوی سړی جوړیږي بیا دا د چګور د شاګردانو د په ژوند باندې د دنه زیات شهرت موندلې دي چې په هغه کې خاص کر خصوصا خاطر افریدی چې دی هغه ډیر زیات شهرت موندلې او ځواني مرګ یو قسم ته خدایغه په شاعرۍ کې د دوی لاس وهنه او د دوی سمونه نشي نظر انداز کیدی دغه شان خیبر افریدی هم په ځواني کې لاړ هغه عمر ته ونه رسیدو خو هغه به په جار باندې داوي چې زما د شعر په شا باندې د ناظر استاد لاس دی او ناظر چې دی د حمزه بابا د مکتب د ټولو نه اهم سړی و ځکه چې حمزه صاحب خو داسې وو چې کله به پېښور کې اوسېدو په جیمی کې بیا به پکې سواد ته لاړو قادر نګر ته به لاړو یو ځای بل ځای هغه یو قسم ته ګرځېدونکی سړی و هلته مشاعره دلته سمینار او ناظر صاحب داسې یو سړی و چې دی عموما په خپل مقام باندې و دله به خلک ورتلې شول بلا تکلفه او داسې غیر روایتي غوندې سړی و ایس تکلف دغه کې نه و یو ډېر خاکساره سړی و یو ډېر ښه استاد و او کمال دا دی چې دا لکه داسې تعلیم یافته نه چې د سره بې تعلیم و دی او بیا هم دی دومره لوستی و چې ده به خط ډېر ښه لیکلی شو د ډرامې لیکلي دي د سندرې لیکلي دي د نثر هم ډېر مړنی و خو افسوس چې د نثر د نثر چې دی هغه موږ ته ډېر کم پاتې دی بیا دا ده چې د کورنۍ کې هم هغه شعر روان پاتې شو د ده یو زوی چې دی شفیق شینواري ډېره ښه شاعري کړې وه په خپل وخت کې او ډېره د کمال شاعري وه چې اوس دې ډاکټر کریم شینواري صاحب چاپ کړې ده بیا د ده دغه بل زوی چې دی کلیم شینواري صاحب و نو دا هم د خیبر د مکتب یو ډېر اهم غړی دی چې ډېر بنیادي کارونه یې کړي دي او که زه ووایم چې د ده اهمیت په دغه مکتب کې ډېر سیوا دی ځکه چې د تذکیري لیکلي دي او بیا د خپل والد محترم ناظر صاحب کتابونه چاپ کړي په هغه باندې کتابونه چاپ کړي دي او لګیا دی لا دغه سلسله جاری ده د حمزه صاحب کتابونه چاپ کړي د نثر مواد وسره د نثر هم شته د مراد صاحب شینواري صاحب کتاب د په زیار باندې چاپ شوی دی نو دا ټول چې ترا غونډ کې نو د دې نه به مونږ د ناظر صاحب مقام ټاکو او هغه بیا په دې حساب باندې ډېر لوی دی
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
ډاکټر کلیم شنواری د ناظر شنواری د ادبی مقام په حق له دې پوښتنه په جواب کې مشال ریډیو ته ویل
خلتک صاحب مننه مکوم زبا د خپل والد صاحب د ادبی مقام په حق له څو وایم زما خو پلار دی په کار د شنور لیکوال پوهان او شاعران دوی د ادبی مقام تاکنه او تاین وکړي زه خو که دوی پاک له څه وایم نو دا به داسې وي لکه سړی چې پخپله پخپل ځان خبرې کوي بیا هم دومره عرض به وړاندې کړم چې لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې ذکر وکړو چې د دې سیمې ډېر نوموړي شاعران زما د والد صاحب شاګردانو او د شاګردانو شمېره یې ډېره زیاته وه ځکه نو زه ګڼم چې د دوی د ادبي مقام په ټاکنه کې باید چې د دې خبرې خیال وساتل شي چې د هغوی کوم شاګردان دي چې هغه هم په نظر کې وساتل شي او دا به داسې وي لکه سړی چې په درست خیبر ادب باندې خبره کوي ځکه چې د خیبر ادب زیاتره شاعران چې دي هغه د دوی شاګردان پاتې شوي دي او د دوی د مقام په ټاکنه کې باید چې هغه هم په نظر کې وساتلی شي
ګل محمد بیتاب د ناظر شنواری پاړه د ډاکټر کلیم شنواری د مرتب کړي کتاب د خیبر سقراط په حق له مشال رادیو ته ویل
د ناظر صاحب د خدماتو او د غوی د ادبی کارنامو په حق لبانی د غوی د وفات نرستو چې کوم خلکو مزامین دی کلیو یا سو اورولیو سغوند مونډه شوی نو ډاکټر کلیم شینواری صاحب اوس هغه کتاب چاپ کړی دی او هغه کتاب نوم دی د خیبر سقراط دا نوم بدی ته محترم مراد شینواری صاحب وته دا نوم خستو او دا به وته زکه وی چې سقراط هم د غشان یو سړی او چاغه باقاعده لوسته نو خو هغه دومره لوی لوی شاګردان پیدا کړو چې هغې دنیا ته لکه د افلاطون غوندې سړی پیدا کړی و نو ده به وی چې د دغه اهمیت هم دا دی د ناظر صاحب چې هغه هم په خپله باندې اګر چې هغه باقاعده لوسته نه ده کړی خو دومره ذهین سړی و او دومره د کمال سړی و چې هغه لیک لوس هم زده کړی و د پولیټیکل لی ته به د درخواستونه خلکو له لیکل لکه دا یو ډېر کمال دی چې هغه درخواستونه باندې به بیا د خلکو کارونه کېدل او ظاهره خبره دا چې دې لپاره خو ډېره لویه مطالعه په کار وه بیا د حمزه صاحب سره د بحثونه ډېر کړي دي د هغه د مجلس سړی و د هغه سره به شطرنج هم کوو د هغه د کور سړی و چونکې دای خوری و او ډېر یو بااعتماده خوری و او بیا ادبي طور که صحیح جانشینی د حمزه صاحب چا کړې ده نو هغه د هغه په ژوند باندې نو هغه ناظر صاحب
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې ناظر شنواری د خپلو شاګردانو سره ډیره مینه کوله او ډیره په حوصله به د هغوی د لیکنو او شعرونو اصلاح کوله.
بل خبره پکې اهم دا وه چې ناظر شنواری کې ډیره مینه وه، ډیر محبت و پکې، هغه به پوره پوره توجه ورکوله شاګرد ته او د هغه کلام یې ډیر په حوصله اورېدو او بیا ډیر په حوصله به اغلا ځواب ورکولو. نو دا یو خبره د هغه شاګردانو په ذهن کې وا چې ناظر شینواری واقعي استاد دی او د شعر او د غزل ډیر ښه استاد دی، نو د دې وجه نه د ناظر په لوري به بیا شاعران و ادیبان دا ډیر تلل او د هغه سره به ناسته کول او د هغه سره به باس مباحثه کولې او په ډیر معمولی کوشش بعد ناظر صاحب هغه فکر چې کوم دی په کلام کې د شاعر ځای کړی شو. لکه زه یو مثال درکام، یو شاعر پل کلام اورولو یو مصره وویله چې غریبه ستا دغه جونګړه هم پرې بده لګي، غریبه ستا دغه جونګړه هم پرې بده لګي، د دې زردارو د نیتونو کیسې چاته وکړم. ناظر صاحب هغه موقعه وویل چې نه، دا جونګړه نه، تشه جونګړه. نو تاسو په خپل خیال وکړئ چې د دې یو لفظ را دا شعر څومره مانوي صورت وموندو. غریب استا تشه جونګړه هم پرې بده لګي، د دې زردارو د نیتونو کیسې چاته وکړم. نو یقینا چې ناظر شینواری د غزل استاد وو، په غزل ډېر پوهېدو، د شاګرد په نفسیاتو پوهېدو، په پښتني دود دستور کلتور ډېر ښه پوهېدو، د تاریخ جغرافیه مطالعه هم لرله، په سیاست هم خبرو. نو د دې وجه نه که یو شاګرد به هر قسم فکر لرلو نو ناظر صاحب به د هغې اصلاح کوله او ډېره ښه به یې کوله.
ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې ناظر شینواری نه صرف په خپله بلکې د هغه شاګردانو هم په پښتو ادب ژور اثرات
او بیا چې موږ ګورو چې د ناظر د شاګردانو اثرات په کوم اثر باندې دي، په کوم شاعرانو دي، د خیبر اثرات شته، د خاطر اثرات شته، په ډیرو شاعرانو. نو د دې کریډیټ هم ناظر ته ورکول پکار، ځکه چې استاد الاساتذه خو ناظر شینواری دی. حمزه بابا نه پس که د دې مکتب په روزنه کې د چا لوی کردار دی نو هغه په خپله ناظر صاحب دی، او ورسره دغه خپل شاعرانه چې کوم هغه ریاضت وو یا شاعري کول وو هغه هم روان وو. سره د دې چې هغه د شاعرانو علاوه ډېر لیکونه کړي دي خو هغه مشهور شوي نه دي یا چاته معلوم نه دي. ناظر صاحب افسانه لیکلي دي، یو نیمه افسانه چاپ هم ده په زړو رسالو کې. ناظر صاحب ډرامې لیکلي دي چې د ریډیو نه نشر شوي دي، بلکې یو ډرامه داسې ده چې د برصغیر پاک و هند ویش نو مخ کې چرته په یو سلویختم دو سلویختم کې د ناظر صاحب ډرامه، یو ډرامه نه دوه درې ډرامې د ریډیو نه نشر شوي دي. کله چې آل انډیا ریډیو پېښور وو او کله چې بیا ریډیو پاکستان پېښور شو، د دواړو نه د ناظر صاحب ډرامې نشر شوي دي. ناظر صاحب سریزي لیکلي دي، مضامین لیکلي دي، رودادونه لیکلي دي. یعنی هغه که استاد وو نو یوازې د بهر وزن او د کافی استاد نو، دا د ادب خورا مطالعه وه او د ادب په ډیرو سانګو کې هغه کار کړی دی. بلکې په لنډی کوتل کې چې کله د اولسي ادبي جرګې سانګه پرانستې شوه نو ناظر صاحب دغې صدر وو ولسی ادبی جرګه مونږ ته پته ده چې د کاکاجي سنوبر کامل صاحب او حمزه بابا په هاسو باندې په پېښور کې د هغې مرکزی څانګه وه او په لنډي کوتل کې د هغې یوه ذیلی څانګه وه. دغه ذیلی څانګې مشران یې ناظر صاحب مراد شینواری سکتر او ورسره زیګر افریده. دا هغه مشران وو چې دوی به د کشرانو روزنه کوله، خو په دې کې هم د استاد مقام ناظر شینواری ته ترلاسه وو. نو ځکه زه ویلی شم چې د خیبر د ادبي مکتب او د خیبر د سقراط د غنوم دا د ناظر صاحب حق دی. ناظر صاحب پښتو ادب ته چې د یو ادبي مکتب ورکړه کړې ده، نو دا بالکل د هیرېدلو نه ده او په کار ده چې د ناظر صاحب دغه هڅې وستایل شي.
د ناظر شینواری د چاپ شو او ناچاپ اثارو په اړه د وی پښتنې په ځواب کې ډاکټر کلیم شینواری مشال رادیو ته ویل،
تر اوسه پورې زما د والد صاحب د شاعرۍ دوه کتابونه چاپ شوي دي. اول کتاب یې مزل چاپ شوی و او دویم کتاب یې چې و پړاوونه په نوم چاپ شوی و. د دوی د شاعرۍ دا دوه کتابونه چاپ شوي دي او شاعري نوره په قلمي نسخه کې هم پاتې ده. غزل خو یې نږدې نږدې پوره شوی دی. البته د دوی چې کوم نظمونه دي یا قطعې دي، ربایانې دي، دا څه نا څه پاتې دي چې هغه نه دي چاپ شوي. په نثر کې د دوی کوم کتاب نه و چې چاپ شوی وای یا قلمي نسخې په شکل کې پروت وای. مضمونونه یې لږ ډېر چرته به په رسالو کې لیکلي وي، هغه به په ریکارډ موجود وي. نثر یې لیکلی دی، د خلکو په کتابونو باندې هم سر لیکونه کړي دي. ډرامه یې هم لیکلې وه، افسانه یې هم لیکلې وه. د افسانې یوه نمونه خو یې شته، د ډرامو ریکارډ یې البته نشته دی. او شاعري چې کومه ده، دغه دوه کتابونه چاپ شوي دي او څه په ناچاپ شکل کې پاتې ده. زمونږ خیال دی چې که بیا کومه موقع په لاس راشي نو چرته به وله کلیات چاپ کړو.
د ناظر شینواری د وی خاطرې د بیانولو د غوښتنې په ځواب کې ډاکټر کلیم شینواری مشال رادیو ته وویل،
د خپل والد صاحب سره خو مونږ واړه رالوی شو، په مختلفو حالاتو کې مو لیدلای، د مختلفو خلکو سره په ناسته پاسته مو لیدلای، د دوی خبرې مو اورېدلې او ډېر ژوند مو ورسره تیر شوی وای. چې څوک څه پوښتنه وکړه نو د هغه پوښتنې په مناسبت سره مونږ ته د دوی خبرې هم یادې شي، ځینې واقعات هم راته یاد شي. او داسې اوس زه نه پوهېږم چې د دوی داسې کومه خاطره به زه بیان کړم. دا اوس
البتہ پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی دا حغی و خاطرہ دا مشال ریڈیو سره داس شریک کړه.
گران راشد خټک صاحب دے ناظر شینواری خوډیر خاطری دی. دا دوی معمول داو چې دی با په هر سحر د کور راغې نیغ به تحصیل ته لاړو. د په تحصیل کې خپل وظیفه وا منشی توبه کولو. ماسپخیل مانزه سره به د چوټی شو بیا به راغې په لډی کوتل کې با یو هوټل کې ډوډۍ خوړه. اکثر شاګردان به تر نه هلته را چاپېره شول، انتظار به کولو. د معمول مطابق زه په لنډی کوتل کالج کې وم او زما به هم دا کوشش وو چې د کالج په دوران کې روزانه زه د ناظر شینواری سره ووینم. نو چې راغلم ناظر شینواری په کټ کې یوازې ناست و. زم کې ناستم، سلام دعا مو کړه. ما ته یې وویل چې ډوډۍ ما ورته چې استاد ما خو ډوډۍ خوړلې ده، تاسو ډوډۍ وخورئ. دوی ډوډۍ خوړه او بیا یې وویل چې کاوه خو به سکو که نه. ما ویل بالکل به سکو. څه وخت پس کاوه راغله، دواړه په کاوه کې مشغول و چې ګورو د ناظر شینواری یو شاګرد راغی چې هغه لږ په عمر کې کم و. کېناستو، سلام دعا یې وکړل. هغه هم چې کوم دی مونږ سره کاوه کې ملګری شو، کاوه مسکله. نو چې کاوه خلاصه شوه نو ما ته ناظر صاحب وویل چې دا زما څادر واخله او ته په دې کټ کې لږه کیلو لو کا، لږ آرام وکړه او زه به دې شاعر له کلام وګورم. ما ورته چې ډېره ښه ده استاد، یعنی دا د ده خواهش و چې ده د شاګرد له پوره توجه ورکړم. اوس دوی سره غزلم ګوري او د یو بل سره خبرې کوي. په دې کې یوه مصره راغله چې په هغې کې شاعر دا ذکر کړی و چې زه په کور کې ناست وم او ستا د سپو د ګونګروګانو شرنګا مې واورېده. نو ما دیوال ته اندرپا چې ډېر خلک ورته اندرپایا وایي او ډېر خلک ورته پوړی وایي دا مې کېښوده او زر زر بره وختم چې ستا دیدار وکړم. نو ناظر شینواری په دې اندر په باندې یعنی اندر پایا باندې نه پوهېدو چې دا د شاعر څه لفظ استعمال کړی، دا اسم دی که دا فعل دی که دا څه شی دی. هغه د شاعر نه تپوس وکړو. نو شاعر چې کوم دی دا د پوړی تصور ناظر صاحب ته په ذهن کې صحیح نه شو بیانولی، هغه به خطا کېدو. کله به ناظر صاحب وویل چې لکه ونه یادوي آخري ډېر هغه کې پس د هغه ته دا واضح شو چې دا پوړی یادی، دا شینواری پوړی ته پړوی وایي. پړوی وایي خا خا ته پړوی یادی پړوی. بیا د شاعر ته وایي چې یاد خدای زوروره، نو په دې ځای کې د پوړی یا د اندر پایا څه ضرورت و چې ته پې بره خطې که را پرېوتی وایي او سر د لاندې سر دې مات وایي یا د خپې لاسونه مات وایي، نو د دې وصال یا د دې دیدن به څه خوند وایي او څه مزه به وایي. خو ته به نه اختلی وایي، د انګړ دروازه به دې پرانستې وایي او دیدار به دې کړی وایي، نو بره خطو څه ضرورت و. او د دې سره بس مالا بې تهاشا خندا راغله او په خټخټي راپاسېدم. نو ماته ناظر صاحب وایي چې خا ته ویښې ما او استاد زه خو ویښ یم، ستاسو خبرې مې اورېدې. وایي ته وګوره کنه دې ظالم چې کوم دی اندر پایا راوړې ده او په اندر وایا اندر پایا بره دیوال ته خیژي. خدای زوروره که را پرېوتې بیا به څه کوو، لاس وخپې به دې مات وي یا به دې څټ مات شي. نو په هغې بیا مونږ مشغول شو، مونږ وخاندل او شاګرد دې نصیحت وکړو چې داسې فکر او خیال راوړو ضرورت رشته دی. د دې نه په ښه طریقه ته دا د دیدن یا د وصال تصور چې کوم دی راوړی شي او په اسانه یې بیانولی شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
نظر شنواری ته په خپل ژوند کې د هغه د مقام سره سم شهرت نه ترلاسه کېدو په حق له دوی پوښتنه په جواب کې ګل محمد بتاب مشال ریډیو ته وویل،
تر کومې پورې چې د ناظر صاحب د شهرت سوال دی نو ستاسو دا خبره بالکل صحیح ده چې هغه عمره شهرت دا هغه نه دی شوی. د کومې پایې چې هغه شاعر خو د هغې هم وجه وي، وجه یې دا وه چې هغه زمانه کې یا خو په کار وه چې د کتاب چاپ وي یا دی داسې عامو مشاعرو ته تلې راتلې. نو یو خدا ده چې دی تر لواړګي پورې زیات تر محدودو یا تر خیبرې جنسۍ پورې به ووایو، بلکې تر لواړګي پورې زه وایم چې که ته محدود وایم نو ټیک به وي. دا کومو خلکو چې شهرت موندلې نو هغوی زیاتره د پېښور او مردان او چارسده او یو ځای بل ځای چې کومې لوی لوی مشاعرې یا وړې بکې دي هغې ته تلل راتلل. نو د دوی شهرت چې و نو هغه د دوی د شاګردانو په ذریعه باندې خو و، یا د دوی د کل چې کوم خلکو او هغوی لواړګي ته تګ راتګ کړی و یا د دوی شاګردان یې لیدلي و، نو هغوی ته خو د ده شاعرانه مقام و معلوم و. لکه هغه شهرت زه وایم که نه خوښه و نو دا به زیاته صحیح خبره وي که نه. او که تاسو وګورئ دغه زمانه کې عموما داسې رواج غوندې مو چې کله به یو شاعر بالکل اخیری عمر ته ورسېدو یعنی د 1550 یا دې نه پسته پسته، نو هغه به بیا خپل شاعري راغونډه کړه او هغې کې به انتخاب وکړو. انتخاب به چې وشو نو بیا کتابت لبه تو بیا به هغه یوه لویه مرحله به وه. بس اکثر چې هغه کتاب به راغی نو هغه شاعر به د دنیا نه تللی و. نو ده خو دغه شوق هم نه کو یعنی تر اخره پورې د خپل کلام له داسې ترتیبات داسې خاص توجه وته نه کوله. البته دا ټول منله چې ظاهر ده چې یو سړی د چا استاد دی نو داغه مقام به څومره لوی وي. او بل یو عجیبه خبره ده ته زه دا وکم چې سره د دې چې د حمزه شینواری صاحب هم مجلس او هم محفل سړی و، خو ګوره بیا اومو او په وحدت الوجود فلسفه باندې یا د تصوف په مسلو باندې دی ډیر زیات پوهېدو. خو کمال دا دی چې د ده شاعرۍ کې دغه سیزونه بلکې د نیش برابر دي. یعنی تصوفی خیالات چی دی اغه د دې په شعر کې ډیر کم دی، البته فلسفیانه خیالات پکې ډیر زیات شته دي. فلسفیانه خیالات تغزل، جدت، مضمون افرینی او دغه شان بازی نوی بندیشونه، بازی زړو خیالاتو ته یو نوی رنگ ورکول. نو په شاعرۍ کې خو استادی و او دا استادی د کول منله، خو دې یو خپل د شهرت نه داسې پسنګوند سړی وو او بل دا چې دې بس دغل ته محدود وو. نو چې کوم کوم خلکو ته د کلام رسیدلی وو نو هغې خو ټیک ټاک د دې مقام یې منلو، د ده اهمیت یې منلو، او چې چاته نه رسیدلی نو هغه ګرم نه دي. نو بلکې مونږ خو د دې خو د ناظر صاحب په حقله چې دا کوم کتاب وو ډاکټر کلیم شینواری صاحب چاپ کړی دی د خیبر سقراط، نو په دې کې د دې نورو کتابونو نه برخلاف وو، په دې کې د دې د فن د مختلفو زاویو نه جای اخیستی شوی دی او ډیر په ښه انداز باندې اخیستی دی. لکه خلکو د داغه خوبۍ چې کومې وي هغه راسپړدلی هم دي. زه دا نه وایم چې دا حرف اخر دی، دې نه پس ته په بلا ډیر کار کیدی شي او ډیرې خبرې پکې داسې شته دی چې هغه به یقینا پاتې وي. خو چونکې هر سړی په خپل خپل سمی باندې د دې په شاعرانه عظمت او د دې په شعر او د دې په شخصیت باندې لیکل کړي دي او د خپل انداز باندې کړي دي، نو کیدی شي په هغه کې اوس نه څه ریپیټیشن هم راغلی وي. اوس چې په هغه کې مختلف موضوعات سړی جوړ کړي او د هغه سطح نه په ده باندې کار وشي، نو زما خیال دی چې د ده شاعرانه مقام او اهمیت به راښکاره شي. خو دې کې د دې د شاعرانه مقام د پټ پاتې کېدو یا تت پاتې کېدو وجه دوی په خپله باندې ومو. شاید دا دغه شان دا د دې کورنۍ به زه ووایم چې داسې روایت غوندې ماته ښکاري، یا اتفاق به ورته ووایم چې د دې ورور شفیق شینواري د خپل وخت یو ډېر ښه غزلګو شاعر و. ګور هغې کتاب نو چاپ کړی. ډاکټر کلیم شینواري هم اوس د بلا خلکو په مطالبو غوښتنو باندې اوس هغې یو کتاب چاپ کړی دی. نو ته د دې اندازه ولګوه، حالانکه د هغې دا شاعري چې ده دا زیاته پکې د ځوانۍ د زمانې ده که نه. نو بس د دوی دغه شان خوی دی چې دوی د شهرت ځان په سنگ باندې تل ساتلی دی، خو هغه فن یې دومره اعلی و چې بیا هم دوی پټ نه دي پاتې شوي.
د ناظر شینواري د شاعرۍ اسلوب او انداز په اړه پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل.
ما چرته د ناظر شینواري حواله د قلندر مومند صاحب یو مضمون لوستی و، شاید چې دا د مزل شعري ټولګې سر لیکو او یا کوم بل ځای بله مجاله کې ما لوستی و چې حمزه شینواري او ناظر شینواري دواړه د تصوف شاعران دي. فرق صرف دا دی چې حمزه عملي صوفي دی او ناظر شینواري نظریاتي صوفي دی. دواړه شاعران د وحدت الوجود قائل دي. د تصوف دوه ډلې مشهورې دي چې یوه د وحدت الوجود او بله د وحدت الشهود ده. د دې دواړو ډلو ترمنځ فرق صرف دا دی، یوه ډله په هر څه کې یو وجود وي او بله ډله هر څه د یو وجود مظاهر ګڼي. هماغه د هما اوس او هما از اوس والا خبره ده. د دې هر څه باوجود چې ډېر مضامین د حمزه او د ناظر یو شان دي، ولی بیا هم د ناظر شینواري ځان نه یو بل اسلوب لري او بل انداز لري. ما وی چې آخر دا خاموشي تر سو دی وی چې اوس خوشو سبا زما خی پخله راشي ونه وایي نن یې ډېر په رنګ کې بدلې درازي خود مې لتا وا توري دې شونډې چې مې په شونډو ولمبې شونډې تا ووی چې زه په سنگ کې ستا زما ما وی چې دا سنگ په هوا زما حسن لاړلو شفق شو ماخامې شو عشق د سرې لمبې د پاسا شین لوګې شو حسن لیدشي خود از زړه پسترکو ګنی هر چا ندی لیدلی خکولی دا شعرونو یو څو مثالونو دا اندازه په ښه توګه ولګېده چې ناظر شینواري بابا شاعري یوه مقصدي بڼه لري او غزلې د ژوند خبرې کوي او دا یې خیال دی چې ښه ادب هغه وي چې د ژوند ترجماني کوي. دا هر څه موږ د دې نابغه روزګار شخصیت په کلام کې وینو. یو طرف ته د تصوف په رنګ کې رنګ دی، بل طرف ته په پښتو پښتونولۍ هم مین دی. پښتانه که زیات علمی او ادبی استعداد نه لري، ولی بیا هم ځینې سخنشناس پاکستان خو سره ده دی چې هغوی د خپلو دانشورانو وینا ته غوږ نه ږدي. قدردان د سخن شته په پښتانه کې، ولی قدر د ناظر د وینا نکه.
ډاکټر کلیم شینواري مشال رادیو ته وویل چې ناظر شینواري یو شفیق پلار او مهربان انسان و.
خټک سے پلار په هیڅ هر یو پلار چې وی هغه خپل بچو لپاره آئیډیل وي. دغه شان زمونږ والد صاحب چې وو هغه هم د پلار په هیڅ زمونږ لپاره یو آئیډیل پلارو. بلکہ حقیقت دا ہے کہ زمونگ والد صاحب ڈیر نرم خویا سڑائے ہو, حساس سڑائے ہو, او چونکہ شاعر ادیبم ہو. دوی چکمو دو زامن وفات شویو, لونه ډیره وی ژوندو کې یو زما مشر ور شفیق شینواره او یو زوم. مونږ دغه دوه بچی وو زاغه یقینا چې مونږ یې ډیر ښه ساتلی وو, مونږ سره یې ډیره مینه کړې وه. او چونکې د ادب سره زمونږ واسطه وه نو زمونږ تر منځه بالکل تکلف هم نه و. او په هغه کې دا یو صفت هم و چې د ماشومانو او د خلکو په نفس یا تو ډیر پوهېدو, ځکه نو زه ویلی شم چې هغه مونږ سره زمونږ د نفسیاتو مطابق وخت تیر کړی دی, زمونږ خیال یې ساتلی دی, زمونږ لپاره یې چې څه کولی شو هغه یې کړي دي. او نور دا وه چې مونږ یې داسې پریس هم نه یو ساتلي چې هغه ماشومان خپلو والدینو سره بیا ګپ شپ نشي لګولی, خبرې نشي کولی. زمونږ تر منځه بالکل داسې څه تکلف نه و, سختی نه وه. مونږ په ازادۍ سره ادبي ګپ شپ هم لګولو, نور تبادله خیال هم مونږ کولو. او دا به ووایم چې د پلار په حیث هم یو ښه پلار و, یو آیډیل پلار و. او مونږ د دوی د طرف نه داسې څه سختي یا تکلیف نه دی محسوس کړی.
هغه وویل چې ناظر شینواری د تصوف ډېره مطالعه کړې وه و عملی صوفی نو.
خټک صاحب لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زما والد صاحب دستر حمزه بابا خورایی نو د هغوی سره ډېر نږدې پاتې شوی دی, د هغوی په صحبت کې پاتې شوی دی, د هغوی شاعري په نظر کې وه, د هغوی کتابونه یې په نظر کې وو. بل دا چې دستر حمزه بابا کوم مرشد و سید عبدالستار شاہ باچا جان سے داغوی سر ایلی دل قتل شوی, داغوی پا صحبت کے ہم پاتے شوائے دائی. نو ظاہر خبر آلا چی دا دے چنا چا سرات خو بدوی خاما خا قبل کری, پا دے خبرو بای غور فکر کرے وی, دا بابا افکار او شعری چی سڑای گوری نو ہم خاما خا تصوف سر مخکی گی. نو زدہ ویلیشم چی تر نظریاتی حد پوری دوی د تصوف سره تعلق لرلای دی, نور په عملی ډول دوی په تصوف کې داسې نه دی پاتې شوي چې سړی ووایي چې هغه یو عملي صوفي و. د چا نه یې بیعت نه دی کړی, خو دا ده چې د بابا او د هغوی د مرشد پاک څه نه څه اثر به خامخا و. د وحدت الوجود, وحدت الشهود او دې مسلو پاک له به دوی غور فکر هم کړی وي. د دې څه نه څه اثر رات کې د شي د دوی په شاعرۍ کې هم محسوسیږي, ځکه چې غور فکر یې کړی دی تر نظریاتي حد پورې, خو دوی د تصوف سره تعلق لرلی دی. نور دا ده چې عملی صوفي مونږ نشو ویلی چې هغه عملی صوفي و, ځکه چې په باقاعده ډول د چا نه عبایت نه دی کړی او د تصوف د کومې خاص سلسلې سره دوی تعلق نشته. خو د بابا او د هغوی د سلسلې سره څه نسبت دوی خامخا لرلای دی.
ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې ناظر شینواری ته هغه ادبي مقام نه دی ورکړل شوی د کوم چې هغه حقدار دی.
د ناظر صاحب د شاعرۍ چې کومه غوښتنه وه د مقام پیدا کولو, نو هغه عمره مقام ور نه کړی شو. څومره چې حق و د هغوی شهرت ترلاسه کول, نو هغه عمره شهرت هم ور په برخه نه شو. د هغوی چې د غزل کوم تکنیک دی تر ډېره حده خو په هغې د حمزه بابا اثرات دي. او مونږ ته پته ده چې د حمزه بابا د اثراتو نه ناظر صاحب د خیبر ادبی مکتب خو بالکل نشو بچ کېدلی, بلکې جدید د پښتو غزل ټول زمونږ ادبی منظرنامه چې ده هغه د حمزه بابا د اثر نه بچ نه ده, کوم چې د غزل استادان دي. خو بیا ناظر چې دی د هغه په غزل کې د حمزه رنگونه ډیر دي, کاغه د تصوف نخې دي, کاغه د پښتونولۍ اثرات دي, او کاغه رومانیت. دغه درې واړه اړخونه د ناظر په غزل کې ډیر په هنر ځای شوي دي. او بیا د غزل تکنیک چې مونږ کوم سیستم وایو, هغه حمزه بابا خو کمال تر سوال یو خو ناظر بابا هم د غزل په تکنیک کې ډیر لوی شاعر دی. د هغه سره چې په موضوعاتو کې ځنې اضافي خبرې دي، هغه د جمالیاتي فکر سرګندونه او د نفسیاتو ډیر پوه او ځیرک یو شخصیت دی ناظر صاحب. نو موږ د هغه په غزل کې یو خو د جمال یو تصور وینو، جمالیاتي نظریه ټولې د هغه په شاعرۍ کې موجود دي، هغه د اظهاریت نظریه ده، که د ترتیب او توازن نظریه ده، او که د حسن نور اړخونه دي، او د هغه په شاعرۍ کې د نفسیاتو ډېرې بنیادي او باریکې نکتې دي. د هغه په شاعرۍ کې د وجدان خبرې، د شعور او لاشعور خبرې، د تحت شعور خبرې او د داخلي جهان خبرې د هغه په شعر کې ډېر په هنر ځای شوي دي. نو شاعر ډېر لوی شاعر دی، خو مقام هغسې ور نه کړی شو یا شهرت یې هغسې ترلاسه نه کړی شو. زما خیال دی یو وجه خو دا کېدای شي چې ناظر بابا په خپل وخت خپل کتابونه چاپ نه کړ. د هغوی مجموعه چې کومه ړومبۍ مجموعه ده مزل، هغه هم په اووه نوي کې چاپ شوې ده، چې د ناظر بابا د ژوند ډېره وروستۍ برخه وه. او بیا په نه نوي کې په ناظر صاحب او د هغه په مزل یو تقریب په لنډي کوتل کې شوی و په ګورمنټ کالج کې. نو په هغې کې ځینې مقالې او تاثرات راغله چې وروستو هغه او ځینې نور لیکونه کلیم شینواري چې د هغه زوی دی هغه په کتابي شکل کې چاپ کړ. د کتاب نوم یې هم د خیبر سقراط کې خو په هغې کې نظمونه هم شته او په هغې کې ځینې نور د هغوی د وفات نه پس چې کوم تاثرات قلم بند شوي دي هغه هم پکې شامل دي. خو زه داسې ګڼم چې د کتابونو په وخت نه چاپ کول نتیجه دا راوړه چې ناظر صاحب ډېر مشهور نه شو، ډېرو تقریبونو ته نه تلو، مشاعرو ته نه تلو، د خیبر نه به په مشکل راوتلو، هغه ادبي تګ راتګ یې کمزوری و. البته ناظر صاحب په خپل هم شهرت پسند نه و، د هغه فطرت کې هم دا خبره نه وه چې ځان دې مشهور کړي، د هغه ټوله توجه په شاګردانو وه. نو شاګردان به یې ځلېدل. خیبر افریدی د پښتنو د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی و، ساحر افریدی د موسیقۍ په وسیله باندې د هر ګوټ پښتنو پیژندو. خاطر خو داسې راخور دی په شهرت کې چې که مونږ په کلاسي کې د رحمان بابا مثال ورکوو، نو په جدید کې د شهرت په حواله د خاطر مثال ورکوو. خو د دې ټولو استاد مشهور نه و ناظر صاحب. هغې وجه دا ده چې یو په خپله د هغه فطرت داسې و چې شهرت پسند نه و، بل هغه کتابونه په وخت نه چاپ کول، بل هغه ادبي مشاعرو تقریباتو ته تګ راتګ ډېر کم کړی دی. نو ځکه زه دلته هم په نتیجه کې دا ویم چې د ناظر شینواري بابا په شاعرۍ سره د دې چې قلندر مومند، همیش خلیل، راجولی شاه خټک، یار محمد مغموم، داور خان، داود او ډېرو نقادانو تبصیرې کړي دي، خو د دې باوجود مشهور نه شو څنګه چې پکار وه. بالکل شهرت یې هغسې نه دی ترلاسه کړی، په دې کې څه د ناظر صاحب خپل قصور دی او څه زموږ د دانشور او محقق او نقادي طبقې قصور هم شته چې د ناظر غوندې شاعر مو صحیح دریافت نه کړی شو.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
په حق لا پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته ویل.
کران راشد خټک صاحب، د مقام خبره یا د غوی د اهمیت خبره کوم کو، نو یقینا چې په خیبر کې خدای غا ډیر زیات شاګردان دي او غټول په ویاړي، دا غټول په ژوندونو کې د ناظر شینواري ډیر لوړ مقام دی، ډیر پدرانه سترګورته ګوري. او بیا دا چې د مونږ کوزه پښتونخوا چې څومره دا کاغه 400 شاعران دي، کاغه د مردان شاعران دي، کاغذ نوخار دی، کاغذ کوهاٹ دی، کاغذ بنو دی، خو چا چې ناظر شینواری اوریدل دی یا لوستل دی نو دای دی استاد په هیڅ منل دی. او ناظر شینواری ته په درنه سترګه کتلی دی. تر کومه پورې چې د خدماتو د اعتراف خبره ده، هغه د حکومت په سطح باندې ده یا د زر داسې تنظیمونو په سطح باندې ده. که د پښتو د زه ډېر شاعران ادیبان یاد کړم، دا یوه ډېره اوږده هغه ده چې لکه امیر حمزه خان شینواری صاحب، ډاکټر راجولی شاه خټک صاحب، مراد شینواری صاحب، سلیم راز صاحب، همیش خلیل صاحب، یار محمد مغموم صاحب، ډاکټر اقبال
اقبال نسیم خٹک صاحب، پروفیسر داور خان داؤد صاحب، پروفیسر صاحب شاہ صابر صاحب، نور محمد زیگر صاحب، اباسین یوسفزئی صاحب، حنیف خلیل صاحب، علی کومیل قزلباز صاحب، سید احمد جان خیبر افریدی، شیر عالم شینوار، بلا نور ډیر داسی لیکوالان دی چې وخت په وخت یې د دې خبرې اعتراف کړی دی. شیرازیر شینوار کمال شاعر دی، ډیر درود شاعر دی. د ده چې کومه غزل دی یا کومه شاعری ده هغه هم ډیره درنه او پښتنه شاعری ده، د فصاحت او بلاغت نه ډکه شاعری ده. یو زبردست رومانیت و نفسیاتی کیفیت یې پکې، خو که حکومتي چارواکو ته وګورو نو هغوی چې کوم دی د حاضر شینواری لا هغه مقام نه دی ورکړی چې کوم پکار دی. زمونږ په ټکسال یا په نصاب کې چې کوم زمونږ د نصاب جوړونکي دي، کومه کمیټي وي، هغې هم دغه ناظر شینواری او د ناظر شینواری په شمول نور ډېر ښه شاعران نظر انداز کړي دي. اکثر یې چې کوم دی سفارش و د بے حقی نه کار اخیستی دی. داسې داسې لیکوالان یې مخې ته راوستي دي چې هغه د ناظر شینواری او د رحمت الله درد په مقابله کې ډېر کم معیار او کم مقام لري. دغسې کدی پختونخوا حکومت او وفاقی حکومت نو هغه هم د دوی د خدماتو اعتراف نه دی کړی. زر تنظیمونو وخت وخت د هغو د خدماتو اعتراف کړی دی، مقام یې ورکړی دی. خو بیا که هم وګورو نو زمونږ د خیبر لیکوالانو کې چې د ناظر صاحب شاګردان دي او دغه د کوزې پختونخوا پوهان شاعران دیبان به واخلو، نو دو په دې کې ډېر زیات داسې به ووایم چې کنجوس دي چې نه په ژوند چاته مقام ورکوي او نه د ژوند نه پس د چا د خدماتو اعتراف کوي او نه هغه مقام ورکوي. تاسو که وګورئ پروفیسر جان زبدیا صاحب د مرګ نه څو کاله پس، مطلب دی چې د هغه د ادبي خدماتو اعتراف وکړی شو. دغسې په کار ده چې د ناظر شینواری د مراد شینواری د خدماتو اعتراف وکړی شي او دوی ته هغه خپل حق ورکړی شي. نو په دې مونږ هم ګیله من یو چې ناظر شینواری ته نه د خیبر خلکو او نه د پښتونخوا د حکومت او عوامو د طرف هغه درناوی او هغه پټ اور پسر شوائے دے شکم ناظر شنوارے حق دار دے.
ڈاکٹر کلیم شنواری دے مشال ریڈیو پختنا دا سے جواب.
زما والد صاحب چھ دے شاعر پہیس سنگ انسانو یا سنگ شاعرو پہ دے اکلا خما مخ کی ہم خبر وکڑا چھ دوی پہ شاعرانا او دوی مکام باندے ذرائع نشمور کولا زکا چھ اغا زما پلارو ترکوما پوری چھ دے شہرت خبر آ نزو ایلے شم چھ اغا یو خوددار بنیادمو دیر پسادگا یو خوددار ژوند تیرولو د نمود و نمایش نه بې نیازه و د خپل شهرت لپاره یې کوشش یا هڅې نه دي کړي. د لرې لرې ځایونو مشاعرو ته هم نه تلو، البته د ریډیو یا ټلویزیون مشاعرې ته به تر پیښور پورې تلو. خپل شاعري یا کتابونه یې هم نور چاپ کړي چې خواره شوي وای او عامو خلکو ته هم رسېدلي وای. یا هم زه ویلی شم چې د ادبي حلقو تر حده هر چا پېژاندو او یو خپل شناخت او نوم یې پیدا کړ.
گل محمد بیتاب د ناظر شنواری سره د لیدو او ناستې خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریکې کړې.
او راشد خټک صاحب د ناظر صاحب سره زما سو ملاقاتونه شوي او دې کې زیات ملاقاتونه چې دي نو دا هم په لوړګي کې شوي، ځکه دوی به بغیر د ضرورت ډیر کم پیښور ته تللي راغلي وي. بس دا یو داسې سړی و چې سهار به راووتو نو خامخا دله به څوک نه څوک به راتله ملاقاتونو له د سره د شاعرۍ اصلاح به ترې اخیسته یا نورې د کلي وطن لانجې به وي. نو ما چې کلم لیدلی دی نو ما په لوړګي کې لیدلی دی او داسې د خبرو اترو د انداز نه ډېر انتهایی او سنجیده سړی و. خو لکه څنګه چې زمونږ عام مشران یا خصوصا د قبایلي سپینګیري وي که نه، چې دا یوه شیبه یوه ګړۍ خو داسې ډېر سنجیده او ډېر با مقصده مجلسو کې، خو بیا روغ غوندې داسې ګپ شپ هم د دوی ډېر مثالي وي که نه، داسې ټوکه یا په هغې کې داسې علمي مثالونه یا بعضی داسې خبرې چې هغه سړی کله کله ډیرو خندی کله لږو خندی، نو داسې خبرې هم پکې راغلی دي. پېښور کې مې هم یو دوه ځلې لیدلی و، یو ځل ځان له مې لیدلی و او یو ځل چې و نو هغه زه هم مراد شینواری صاحب را روانو دی خیبر بازار کې او دی راغه بلکې په غورز باندې دی اتفاق ته ګوره چې دغل ته یو دغه یو چشمو والو دی خیبر بازار کې ډیر مشهور وغه اغه نه د مراد صاحب چشمې جوړې کړې وې د نظر دی کې نظر صاحب راغه وی چې څه وی وی چیرې دغه شان دی سړی له می چشمې می په جوړې کړې وی اغه وی چې پرې د مړه دا کم ګران کار دی په دې باندې رودونه پیسې ورکول دي په کار نو مراد صاحب وته وی چې څه کې وی چې خدا سي کوم راځه داسي چې داسي مخ کې لاړو هغه چشمو والے یو سړی او پدی فټ پاتونو باندې کله کله خرسي نو هغه چې دی نو بس هغه ته ودرې دو بس دی وته دغه شو او بس هغه چشمې راو یو دوه درې چې درې می په سترګو کړی بس یو کړپ وي بس دغه دې زکارو شو او یقینا هغه چشمې لکه بس یې ځخ ځان له دغه دوه سلور جوړې ما سره پرتیږي کې ورانه ورکه شي بل راوالم چې بل رانه ورکه شي بل راوالم یعنی دومره غیر روایتي سړی وونو چې هغه دومره سادګي وته دغه وای دا نه چې کني هغه ستاغه وس نه کیدو کنه خدای سي په دغه یعنی په ځان باندې نه صرف دا چې د شهرت لري او بلکې په ځان باندې هغه خرج کولم سړی دغه نه غنل کنه چې بیا ډیر مل مدوست او ډیر خوشنوا غوندي سړی او ډیر خه مجلس به کو سړی به سره بالکل نه تنګید او بازي خبرې داسې دي چې هغه خو به هر حال بیا د مراد سي او سره د دین الهوه یو بل رشتہ او چې د دې ضرور چې وو غالبا د غي سالار نوم او د هغه د مراد سیب چې وو دای زومو د غي د سالار سیب لور چې وا په مراد سیب باندې واده و د غي نه یو زو التاف نوم یو بیا د غي هغه مور وفات او هغه التاف د دې په کور کې لوي شو نو هغه اوم یو ډیر ذات یو جینیس سره او ډیر دلچسپ او غزان له یو ډیر لوی کردار وو په هر حال دا کورنۍ چې دا نو دا ماته قدرتي جینیس غوندې خلق کوي دا ټول ظاهر د خاطري ډیر دي خو هغه داسې ویل په دې فورم باندې ماته مناسب نه ښکاري.
نظر شنواری په کال 2000 کې د جولای میاشت په لومړۍ نیټه د پېښور په لیډری ډنګ هسپتال کې په حق ورسېدو او هم هغه ورځ په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درو غدیر احتیاطم پریبچ لوزنا درو غدیر احتیاطم تراتا سبا 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 بیگاتم تراتا سبا 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 بیگاتم پریبچ لوزنا درو غدیر احتیاطم پریبچ لوزنا پردے پردے اختاری گی خدا ماں تدا سچ پردے پردے اختاری گی استاد ہوں خدا خود زدتا سر اشنا کرم ساہوں بھی ادا ہوں زدتا سر اشنا کرم کراتا سبا سبا کوز بگی گا تم پرید چلو زنا درو غدیر اختیاتم پرید چلو زنا خراج واخلم بولر مدا چت مازنا خراج بدبخ او زبا بخولش مستامینا با پخلاک زبا بخولش مستامینا با پخلاک مختراتا سبا سبا دو زبا بیگا تم تراتا سبا داد توفانی نظر بساشی لنڈا گنڈا استاد توفانی نظر بساشی لنڈا گنڈا داسی نوی نوی داسی نوی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی اصیلی بارا پیدا تراتا سبا سبا کواز ببی گاتم تراتا سبا تراتا سبا سبا کواز ببی گاتم دیدہ چلوزنا دروم دی رخ جا کم دیدہ چلوزنا یو تیچ قدر حز ما دوخ کنو اتری یو آیا کنو